سلامونه احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو تړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو له کبله 326 پیش رامنځته شوي دي چې له عمله 416 افغانانو ته مرجوب لاوښتي ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یو لوی صحه په ماينونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1,150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم ټنه دوا راتلونکې اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ وشت لاروی کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړې چې پرون د حیرتان بندر لارې افغانستان ته ورسېدي ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه څه باندې 1200 ټنه وریجي یو اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرپاڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و، خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,600 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړ شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلی دی چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې پر ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګیدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر به پڼ خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالې ترنیول وروسته موضوع رسنی ز شوې. لالویا سرمو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریکه کړي.
الله هم یو زیات شمیر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته چې د کار کولو سابقه یې ډیره زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو په اړه اوریدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ توپغاړو د لوبي په اړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو لستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي به واکسین ورته ګټه نه کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال فرشتې سدید ترنیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشي کېدو د ټینګار ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل افغان خبریالان په ګاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریال فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلې او د هغه د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د اپریل په 15مه په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبریالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې اندېښمنوونکي بللې ویلي دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد بایدی ازادي راډیو ته وویل چې باید په دریو هیوادونو کې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وسی.
په ګاونډیو هیوادونو کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کیږي، ځورول کیږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تیر ورځ افغان خبریال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشې کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅه روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یاد سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. دغه شان AJSO د نړیوالو بنسټونو او کوربا هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14مه نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې ده. یو خبریال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د زی موده پای تر رسیدلې و نو ځکه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سحر 9 بجې چې موږ له شمیر همکارانو سره د حاجی کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شول چې یو ساعت وروسته خوشی کیږي، خو تر 4 یا 4:30 بجو پورې موږ انتظار وکړ، له بده مرغه خوشی نشوه.
د یادونې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د BBC رادیو د پخواني خبریال محمود کوچی او د نوموړي د زوی د نیونې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خوسي سول. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې وروسته ګڼ شمیر خبریالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمیر لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالو د کیسونو د پړاوونو بشپړېدو ته په تمه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړي که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لیږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې له پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې د بهیر نه دی درولی. د جرمني TPA ورځپاڼې د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تیرو 2 اونیو کې 1,20,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویسي د مودې د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبریالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولې او ځورولې دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موضوع زموږ همکار له خبریال او رسنیز څارونکي زیرک فهیم سره شاربلې ده او په سر کې ورته ورنه ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په ګاونډیو هیوادونو کې په اگزایل کې افغان ژورنالیستان واقعا د ستونزو سره مخ دي او دا غوی په تړاو باندې غو رپورټونه چې را رسیږي هغه متاسفانه ډیر خوشینونکي دي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د وسنۍ پیښې ترڅنګ موږ په خو هم د داسې ډیرو خبرونو شاهدان وو چې هلته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، ځورول شوي، حتی له ځینو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خواشینونکې خبر دی او افغان ژورنالیستان په دې باندې خواشینی شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې پخوا هم وي او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې دپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. اما متاسفانه د نورو افغان کډوالو ترڅنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعا په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډېر شي، اولته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعا د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پېښوي، نو طبعاً هغه ژورنالیست یا خپله دنده پرېږدي او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کېږي. او دا واقعا له یوه طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړ کوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتیږي یا بندیزونه زیاتیږي او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ ترڅنګ هم بیا هم احساس کوي چې د ده اطلاعاتو، د ده خبرونه او د ده هغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې ته اړ کوي او تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغوی خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو منونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه، په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغې برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دی چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولای شي چې په دې برخه کې بیا څېړنې وکړي که دوی سره کوم اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي، دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنی ستارونکی زیرک فهیم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیا کې د غواو د فارمونو سیشتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شي، د مستي او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره شیدې، مستي او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو د هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپل اړتیاو اضافه تولیدات خرڅانه توړاندې کوي. ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته د پوریدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارفې لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته وویل
خیر کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم د ایله ده چې دغه پودری شو دي چې د بکیفیته شو دي چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقویہ شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند ادارې ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالدارۍ سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خونه نکوه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویہ شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویہ شي، نو موږ به تشویق د حکومت له خونه له وزارت له خونه په دې کې به توجه وسي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته لاړمندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمینم برابرې کی او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافیه جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوړوي لپاره ده. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوړوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لښوم را کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2018 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبرې وشوې. د طالبانو په وخت باختر اژانس خبر ورکړ چې ژرینوف او وسیخ د سیشن بی پورس په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواوو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړي توګه د سپورت په برخه کې خدا نه دی ویل شوی چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه وو یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویل دي چې ایران باید د یورانیم له غنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف د سیشن بی پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې په سخت او عادلانه معاملې ترلاسه شي چې دوامدار وي او د حق سدي چې ولسمشر ترامپ یې غواړي. ویتکوف د اپریل په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غنی کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي، چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراس د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. پر موضوعاتو به هم خبری کیشی. تهران و واشنگتن د شنبه پورز د اپریل 12 په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او رغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19 په عمان کې ترسره شي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړی چې پریکړه شوې چې مسقط به د خبرو اترو کوربتوب ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14 ویلي وو چې ایټالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړې او اعلان یې وکړ چې روم به د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړ پوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یوه پټه غونډه وکړه. د راپور له مخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره د متحده ایالاتو د ریس ټاکل وو. د خبرې اترې به د شنبې په ورځ ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دیس په پسرلی کې کوي، سی خو ټول لمړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په نور ملکو پر رقم نه ده چې د هر وخت وړي نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي، او دا ډیر نه مصرف وړي، او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي، یا د کچالو پوستونه دي، یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی اوسه.
یعنی وبخشي، لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ښه ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د ژوند کې دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځای کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی. ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسه هلته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته ورته ویلې سي ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سي په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سي دغه د کشتارګانه سي ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي بار صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره سه خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي ده په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي سه دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سي وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوېده دغه د اوبو جریان سي راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخیر صاحب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې کچیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره ډېره ژوره دی نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونې میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې. ډیره زیاته مننه
او خوشاله چې تاسو سره
په خبرونه کې ګډون لرئ. مننه محبوبه جانې. راځه پایل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
از اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، کومرېستا کې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي، محبوبه جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، ما عملته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې عملته ولې دولسم صنف مې عملته خلاص کو. ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوایلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویل ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه سره شریک کړي.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپل قصي پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورختې پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زما په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي زما د ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شو چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري دا کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه فزیکی کاغه سړی چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای کوم ستونزې سره زه مخه او هغه ما نه انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی را کوونو دغه زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دی هغه کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایز درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن سي ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پاکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټیک انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر واخته یو لپټاپ را ته واخته چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ نه واته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې راوخت د رته واخست دا مې مخ کې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسته خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم
محبوبا جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوې نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم ډیر غلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د خزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې نه دي خزي انجینرینګ کې نه دي خزي پلانه کې نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پوهېږم چې دا د کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لر راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه سي، کېناستلی نه سي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله دې را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغه نشم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلار جان آنلاین ناستو زما یو ملګري ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابي رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې غره سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زل په مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کې نه ته ولې راغلي نه غوړز ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او اما غوړز نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته ته وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
ژوند د وس څنګه تیریږي څومره راضی یاستې د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی ما وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د جنونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګ سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونې تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو، شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ، دسر بازار درا توران کلاړ، شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات تقریبان کلاڑ، نند تار تار رات تقریبان کلاڑ، او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو نرمان کلاڑ مات ته دې ټو ژوند نرمان کلاړ دزړ بازار درا توران کلاړ دزړ بازار درا توران کلاړ او مات دې ژوند نرمان کلاړ مات دې